درنو لیدونکو ستړي مشي او خرغلاس تاسو قرباني یو تاسو په وړاندې زمونه ز شهید
او ز نصر کاکا
نن د چهارشنبې یا شروع او راز کال 2013 د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. د محل وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نهنی می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د بشری حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لخوا په پا پاکستان کې د پښتنو سره د ناوړه چلند د غندلو د بیان وروسته د غورځنګ مشرانو ویلې دی بیا هم نړیوالو ته د پښتنو ژغ رسوي او آخوا په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه په ضد د مقدمو د لیکلو په خلاف نن وکیلانو له عدالتونو څخه بایکاټ کړی و.
بلې لوري ته پاکستانی چارواکي نن په دریم ځل هم د پښتون ځوان نقیب مسیح ده په وژنه د تورن پولیس افسر روان وار عدالت ته وړاندې کولو کې ناکامه شوي دي.
او په نړیواله کچه پیژندل سوی د بریتانیا ساینس پوه سټیفن هاکینګز د شپږ اویا کلونو په عمر کې مړ سوی دی. نوموړي د فزیکس، فلکیاتو او د خلایي معلوماتو په اړه لوی کارونه کړي وو.
تاسو د خبرونو خلاصه واوریدله. اوس په دې خبرونه کې ستاسو لپاره راپورونه لرو، موضوعات لرو او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار د خبرونې په دوران وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
دا د وسف امریکا جوبه د ګلو کتر منور دونکو خبرونه ته یوري بیا هم شرغلسته په خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه مرکه او چېډن لروچ په خبر نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو پیل کوو هم له کبایلی سیمو څخه چیرې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو ویل دي چې دوی به بیا هم تر نړیوالو پورې د پښتنو ژغ رسوي او هڅه به کوي چې د دوی سره چې کم زور زیاتوب او ناروا چلند روان دی د هغه مخه به ونیول سي. دا له هغه وروسته چې د بشري حقونو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ پاکستانی حکومت باندې ژغ وکړ چې په هغه هیواد کې د پښتنو سره کیدونکي زور زیاتی دي ودرول سي، په پښتنو د ترګرو ټاپه لګول بند کړل سي او د هغوی د محرومه ساتلو لړۍ دې بند کړل سي او د هغوی ژغ دې واورېدل سي. تفصیل راکوي عدنان بټنای په دې رپورټ کې.
د هیومن رایټ واچ دغه تازه راپور په داسې حال مخې ته راغلی چې تندروی په نامه دغه شکمنو جنګونو سره مخامخ پښتنو له تیرې لنډې مودې راسې د پرامنه احتجاجونو لړۍ پیل کړې او د احتجاجونو پر مهال د هیواد تر ټولو زورورې ادارې پوس او استخباراتي ادارو په ضد شعارونه ورکړل کېږي او وایي په دغه دروغو جنګ کې نور د پښتنو نسل کشي نشي زغملی. خو پوس دریځ لري چې دغه جنګونه د تندروی پر ضد ترسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی محسن داوړ وایي د احتجاجونو پر مهال دوی دنیا ته خپل زوردلی حالت پیش کړی او دوی ستاینه کړې چې د دوی دغه سوردلی حالت ته پرشتونی سترګې سره کتلې دي.
دی په تور ته راکې هر کس معمول کول او خلک ته وچل او خلک ته دې ته کول او دا انساني حقوقو استحصال به کول او دنیا ته خبرې دي. موږ راووتو د ظلم او رضایتي هغه کیسې چې کمال تشې دي پر تیرو خوندلو څو کالو کې هغه مې دنیا په مخ کې کې خو دلې سره د ثبوت خبر کوم سره د دلیل خبر کوم او هغه ټول خبرې چې کمال تشې لري شوې کم ستونزې کم تکلیفات کم مشکلات او کم ظلمونه په خلکو باندې شي او هم دنیا ته کې خوندل. نو یو ظلم نه انکار څوک کولی شي. یو زیاتی چې د دلته په وطن خلک وایي چې دا زیاتی دی او بیا چې کم نه ول زیاتی او کم نه ول ظلم دلته شوی دی. نو د دنیا یو قوت او د دنیا یو ادارم دا خبره نه شي کولی چې دا زیاتی نه دی. موږ جنگ نه کوو، موږ جګړه نه کوو، موږ په پخ نه راغلو، موږ تشدد نه کوو، موږ به د عدم تشدد ملاره باندې
تر اسلام آباد وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ تیره اونۍ د بلوچستان ایالت په ژوب کې له سیف الله خانوزۍ او کوټه کې هم غونډې کړې وې او د غونډو وروسته د یادو سیمو پولیسو په مرکزونو کښې د غورځنګ مشرانو پر ضد اف آی آر لیکل شوي دي. محسن داوړ د غبرګون کې وایي موږ د خپلو حقونو لپاره پرامنه احتجاجونه کړي، زموږ غوښتې جایزې او د ریاست د آئین سرسمې برابرې دي او ریاست په دغه کړاوونو زموږ مخه نه شي نیولی. هغه وویل په دې ریاست کې حکومت بندیزه تنظیمونه په ښکاره ډول جلسې او جلوسونه کوي، پېښور، لاهور او عین تر دې حده چې په پوځي څولې ښه کوي. خو د هغوی په ضد خو کله هم پر ریاستي کچه اف آی آر نه دی لیکل سوی.
زمونږ په استحصال او زمونږ باندې کوم ظلم زیاتې شوې ده. پښتون چې کوم وژنه شوې ده په دې باندې ریاست خپل کاروبار کړی دی. نو دا کاروبار چې په دې نو ریاست خو دې به خامخا د دې مداحمت پښتون کې دا کاروبار دی د دې نه ټول مرګتې کړې دي. نو هغه دوه نظر دې نشي بندولی. دا کومې دفعات دي لګولې دي چې دا هیو سپیکي دو مطلب تخلق تعول زمون مو خپل حق واز مو خو مثال تخ راس د فرت هزار به کړي مو ګور سړي ظلم کړه دنیا ته ما خیال دې کړي ته دې نه فتوا یې څل ولا زه وای هغه ته زمون چې پاره مو د ریاست پاکستان هم پابندي لګولې ده او ټول نړیوالو ادارو په یم دې پابندي لګولې ده هغه کو ټول خلک لا ګور دې په خبر کې مو څه کوي په لاور کې مو څه کوي
مو سن دا ور زیات کړه پښتانه نور پردي جنگونو کې خپل نقصان نشي زغملای حکومت هم د دې ژغ نه او په حکومتي کچې مطالبه نه منل کیږي خوده لدې پردي جنگونو څخه ستړي سوي دي غواړي او امن پلار کې کوورت ریاست خندانونه اچوي نو بیا به هم مرده بابا د عدم تشدد فلسفي لاندې خپل پر امن احتجاجونو لړۍ ته دوام ورکوو او په دې ریاستي تیری زور او ظلم به نړۍ خبره وو. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
درمنو اوریدون کولیدون کو خبرونه دا عوام لري او استاسل پارنن نور هم مهم راپورونه لرو چې په دې خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. زمو سر ملګری او سید امحال تاسو موږ په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي او خپل نظر او پیغامونه هم هلتا په خبرونه کې زمو سره شریکول شي. ګران اوریدون کو زو د بلوچستان ولورې ته څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د پاکستان حکومت د هغه پښتنو پر ضد او په خاص توګه د منظور پښتنو چې د لانګ مارچونو یا د لارینونو مشرۍ کوي د هغه پر ضد مقدمه درج کړې دي او دغه مقدمه درجولو په غبرګون کې وکیلانو نن په بلوچستان کې کاربندیز کړي دي او هغه وایي چې دغه مقدمه ته د خبرو کولو د اساسي خونو څخه سرغړونه هم ویل ده. نو دغه تفصيلي راپور چې حمید سمسور را لګلې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
دغه کاربندیز د بلوچستان په عالی محکمه، سیشن کورټ، کچاری او په نورو ځلي عدالتونو کې دوام درلودي. وکیلان و عدالت ته پیش نسو. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه مشر ایډوکیټ کمال خان کاکړ وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د پښتون د ژغورنې د غورزنګ د مشرانو په ضد باندې جوړې شوې مقدمه غیر قانوني دي. د د په خبره چې و ار چاته د بیان کولو اجازه سته.
د نن د عدالتو سره زموږ بایکاټ چې دی دا بیسکری دا په ژوب او کلاسیفلا کې چې کوم د پښتون قومي مومنټ جلسې سی وی په دې کې خبر دادا چې رائټ اف سپیچ چې دی په عین کې ورچا ته د اختیار حاصل دی د ازادي حاصل ده چې هغه کوم ګوینسز لري هغه د جلسې په شکل کې د مظاهرې په شکل کې هغه د میډیا تر مخ د خلک خدا عوام تر مخ پروګرامینسز چیز دی د دې کوم اف ایرونه خصوصا د دا مومنت په والا سره د نوو بیاز خان جوګیزی چې دا هغه د بلوچستان د پښتنو نواب دی هغه خلاف اف ایر غلط اف ایر درج شوی دی.
د وکیلانو د اتحادیه د کاربندیز له سبب زخه ل لرو پروتو سیمو زخه راغلي خلک له سخت مشکلات سره هم مخامخ وو.
وکیلان د دلی دی چې د نی اسلام باس نو کی عبد الایل نور مزید نو وی وکیلان دغه دی ولاړ دی په سوریا او نو اسنا سما وکی د مزیک په کیس کې زم یې پایر کړی د ما سه دی لونیم په پایر کړی شو ول دی کور ولای دا زما لورکیان کې سز ما دغه په کوټ وڅ وی دی یعنی رخصتی یې سوی دا هغه په پایر کړی شو او اوس هغه رسول ته نه سمانه کې کوم انشاء الله دا مش پرشان
د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان مشر طاهر حسین ایډوکیټ هم د پښتون د ژغورنې د غورزنګ د مشرانو په ضد باندې جوړې شوې مقدمه به بنسټ وبللې. د ویل چې په دغه کې داسې مقدمه ستا چې هغه حکومت په خپل نس کولای بل څوک به دا مقدمه کوي. د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان مشر چې د قبایلی سیمو خلک د ایواد په بیلابیلو سیمو کې د کار پر مهال باندې زورول کیږي، هم د دغه توپیر له سبب زخه دوی نن پر احتجاج باندې راوتلي دي، خو حکومت د دوی ستونزې د اوارولو پر ځای باندې پر دوی باندې فشار اچوي. د په خبره دا د بشری حقوقو ستره سرغړونه ده. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې وویل چې له پنجګور څخه د دوی یو وکیل په لا قانونه ډول باندې بې درکه سوی دی. دوی غوښتنه وکړله چې د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ د مشرانو په ضد دي جوړې سوې مقدمې د بیرته واخیستل سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کی
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
ده د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلو خبرمن اوریدونکو په فیسبوک باندې هم موږ دا وخت په ژوندۍ بڼه لیدلی سي، facebook.com/voadiva. او اوسه هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې په کراچۍ کې د پولیسو په جیلي مقابله کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسید په وژنه تورن پخوانی د پولیسو چارواکی راو انوار نن هم ستري محکمې ته نه دی حاضر شوی. د دغه قضیه د اوریدنې بل نیټه 16 مارچ ورکول سوی دی. د اوریدنې په محل مشر قاضي میا ساکب نثار ویلي چې راو انوار ورته یو بل لیک هم استول دی چې په هغه کې خاص ورته کړی دی چې د هغه بانکي اکاونټونه دی خلاص کړي، خو مشر قاضي دا وایي چې د لتر وسنه د معلومه چې دا جعلي خط او که هم د راو انوار لخوا ورته لیکل سوی دی. تفصیل له اسلام آباد په دې رپورټ کې اورو.
مشر قاضی ویلی چې د نقیب الله مسید په قضیه کې عدالت ته یوازې ریپورتونه وړاندې کیږي او نور پرمختګ پکې نه کیږي. د نقیب الله مسید پلار سره د قامی جرګې د غړي سیف الرحمن چې عدالت ته حاضر شوی وو، ډیوا ریډیو سره په خبرو کې د اوریدنې په اړه ویل چې عدالت د روانور د بینک کاتو د خلاصولو خواست رد کړو. عدالت ته د هیواد د استخباراتي ادارو لخوا هم ریپورتونه جمع شوي او په کوم ورځ چې هغه د هیواد نه د بهر وتلو هڅه کوله د هغه ورځی فوټیج هم عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. د قامی جرګې غړي سیف الرحمن ډیوا ریډیو ته وویل چې وار په وار د عدالت د غوښتنو باوجود د روانور نه حاضرېدل یا د هغه نموندل کېدل د هیواد د استخباراتي ادارو په توان او نیت پوښتنې راپورته کوي.
مجید سپریم کورټ د کاروای نه خو موږ مطمئن یو، خو د مل چې کمی ادارې دي دا غې نه په دې نه یو مطمئن چې دمر د ایټمی قوت ته پاکستان او مضبوط ترین ادارې لري د پاکستان، مضبوط ترین ادارې دي، نامی ګرامی ادارې دي، او تر اوسه پورې چې کم ادا دارا وانوار چې کم ادا د دوی ته د رسائی نه راسي، نو دا سوال یا نشان خو دې په ادارو باندې. دویمه خبره دا ده چې راونوار چې کم ادا سیایي ورته میسر دي، روشنی ورته میسر دي، ډاکیا ورته میسر دي، خاتونه صحیح په واٹس اپ خبرې باندې کوي کنه، نو دا بالکل مثال لمحه فکر یاد ہے کہ تر اوسه پورې دا گرفتاری دی ولینا او د دد سره چې د دد ټیم کم کسان وو په هغه کې خو میو نه دی گرفتار شوی چې کم ای ایس آی لیول کسان دی، پکې سب انسپکټران انسپکټر او د پنجاب د خلکو سره چې مسله جوړه شوې وه هغه عابد بوکسر تاسو ولیدلو چې دې د ملک ادارو
د سین صوبې د پولیس مشر عدالت ته ویلي د راونور په درک لګولو کې د استخباراتي ادارې ISI او MI د پولیسو سره مرسته کوي. ځای مطبوعات وایي چې د پولیسو افسر عدالت ته ویلي چې راونور په سین ایالت کې نشته، او مشر قاضي بیا پوښتلی چې راونور د چا په سیاسي پنا کې خونه دی. راونور د جنوري په 14 نیټه کراچۍ کې په یو جالي مقابله کې نقیب الله مسید سره د 3 نورو تنانو د ترهګرۍ په تور د وجلو ویلو داوا کړی و. خود نقیب الله مسید کورنۍ دغه داوی رد کړی وی او بیا رستو د اعلی پولیس چارواکو په لټنډلې دغه مقابله هم جالی ګرځولې و. د قامی جرګې غړي چې ورسره د نقیب الله مسید پلار هم موجود و، ډی وریډیو ته وایي چې د قضیه د را روانې اورېدنې پورې به صبر کوي او کچرې روان ور ونه نیول شو نو بیا به د هیواد دننه د احتجاج په پیل کولو غور کوي. هغه وایي د روان ور په شمول د نقیب الله مسید په وجنه کې ککړ یو پولیس چارواکي هم لا نه دی نیولې شوی. ښکاره دی وی چې د جنورۍ په 23مه نیټه د نقیب الله مسید پلار محمد خان په مدیت د روان ور او د هغه سره پولیس ډله باندې د نقیب الله مسید د وجنې مقدمه درج شوې وه. او هم په دغه ورځ خبر راغلی و چې هغه د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر نه د بهر وتلو هڅه کوله خو منه کړې شو. د قضیې اورېدنه د جمعې د ورځې پورې وځنډولې شوه او د قضیې را روانه اورېدنه به د سپریم کورټ د کراچۍ په رجسټری کې کیږي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، خپرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو دغه خپرونه ګورئ او دا مهال د افغانستان په اړوند یو بلې مهمه موضوع ولوري ته ځو چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن یو واری بیا په طالبانو باندې غږ کړی چې را دي شي او د سولې خبرو اترو ته دی کینی. په دې حقله تفصیلات غواړو ستاسو سره په خپرونه کې شامل کړو چې دا مهال سټوډیو ته زموږ همکار پیرزبه څه برغلې دې د غوینه چیرنه اخلو او غوې ته په خبرونه کې هر کله وایو. سړی مشي په خیر اغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. د جنرال جان نیکلسن دغه خبرو نور څه تفصيلات دي، نور څه ویل دي، څه غوښتنه کړی دي؟
نو جنرال نیکلسن دای پرون جنرال ماتیس سره و چې کوم د دفاع وزیر ده، هغه سره په باګرام شه د خبرو کړی دي خبريالانو سره. او د دوه بنیادی خبرې کړې دي. یو خو دا کړې ده چې طالبانو باندې رخ کړای ده چې اوس دا موقع ده، دا وخت ده چې دوی د خبرې تکشینی کنه وی دوی پسې چې کوم زمینی او هوایی عملیات دي هغه شبه نور هه تیزی راځي او دوی پر به حالات نور هه خرابېږي. نو باید دا ټایم ده چې دوی راسي او دا جنگ ختم کی په خبرو په ترو باندې. دومره خبره چې د کومه کړې ده هغه دا ویلې دي چې طالبان چې کله نه صدر ټرمپ دا تګلارا تیر کال اناؤنس کړی دا اغنه بعد دوی ته ډېر زیات نقصان سوای دا افغان ځواکونه دي، امریکایي ځواکونه دي، دوی عملیات کړی دي او د ښې طالبان ډېر کمزوري کړی دي. او مقصد دا ده چې طالبان که فرض کړه دا وایي چې دا ختم نه، دا مزید هم دوی لګیا کوو او موږ به کمزورو. او نو یو قسم دا چونکه جرنل دا دغه مخ شه مجوال د پرون جنرال مټس دا خبره وکړه چې کومه ګټه دا یا وکټری چې ورته وای دا په افغانستان شه موږ وینو چې وی به حضور نه د میدانی جنگ شوی دا کوم وکټری دا یا دا ګټه دا یا دا بریال توپ دا دا په خبرو هکې دای سي چې طالبان د افغان حکومت سره کښینی او د سولې یو لار وباسي نو دغه به هم موږ بریال توپ وایو. نو یو طرف ته خو جنرال میټس چونکه هغه جنرال پاتې سوای د افغانستان شه وخت تر کړه د خو اوس هغه یو سیاسي پوزیشن باندې دا نو هغه د سوله خبرو وکړه. دوم طرف ته جنرال نیکلسن چې کوم د امریکایي جنرال د خو د ناتو ریزولوټ سپورټ مشر د کمانډانی کوي نو هغه خبره ډیره مهمه ده. هغه په خپل ویني او هغه طرف ته یو بیان دا دغه بیان را تک دا مقصد دا چې امریکا دا وایي چې موږ خبرې حقو او که فرض کا خبرې تاسو نه کوي نو موږ په مجبور وو چې تاسو خبره تکښینو.
نو پیر صاحب تاسو دا خبره یادونه وکړه چې دوی دا هم ویلي دي چې که دوی خبر ته کینني نو دوی به حالت نور هم خراب شي، یعنی دوی پر ضد به کېدای شي ګامونه واخیستل شي. خپل د افغانستان ولسمشر ښاغلی غنی هم د سولې او د امن خبرې کوي، په دې وروستیو کې د طالبانو څخه غوښتنه هم کړې ده چې د سولې میز ته راشي او د دوی سره د خبرې اترې وکړي. همداراز خپل جنرال جان نیکلسن هم دا خبره کړې ده. آیا د دې خبرو څخه چې دوی وایي چې دوی به کېدای شي چې د دوی پر ضد ګامونه واخلي یا حالت به دوی خراب شي که دوی د سولې میز ته راشي، د دې څه داسې منفي اغیز نشته د امن یا د سولې په خبرو باندې؟
ما نه دا خیال چې داسې اول خو ګورئ طالبانو جواب نه ده ویلی اشرف غنی چې کومې خبرې دي اخته، بل اغنې علاوه دا هم ده چې کوم اشرف غنی ورته ډېر یو ښه پیشکش کړی ده او داسې هم ویلي دي چې یو ټایم به راسي چې طالبان به د سیاسي چې کوم عمل ده هغه حصه به هم ور جوړه کړو. خو ورسره ورسره دوی دا هوای چې فرض کا دا خبرې و نسوې او طالبان کښې ننی جنرل مټس پرون دا ویلي چې هغه طالبانو موږ کوشش کوو چې کوم جنگ نه ستړي دي. دغسې جنرل نیکلسن دا خبره کوي چې اوس طالبانو په لاس چې ده دا ټول خبره طالبانو طرف ته اوس مسله دا ده چې یو خو دوی خپلواک اختیار شنه دي موږ لیدلې دي، بل ما نه ده خیال چې دوی په یوې خولې وي. درېمه خبره طالبانو دا څه ده که فرض کا وی منی دا شای بیا به دوی چې کوم یو ډېر غټ دریز و ډېر اول نه چې موږ دا کابل حکومت نه منو دا یو غیر قوت نور بارني قوتونو حکومت ته دوی سپورټ کوي نو دوی دریز به واپس خپل واخلي، دوی پر به یو شرم کیسه وي چې موږ خپل دریز واخیست ډېر زوړ خو چې نه واخلي دا خبره ونه کې بیا هم ګیر دی ورسې دا ډېره ښه موقع ده دوی ته. او دوی ته دا هم پته ده چې صدر ټرمپ څرنګه جنرال نیکلسن ویلي دي چې موږ یې پرېږدو نه، موږ به خبرو ته په زوره هم راولو که فرض کا هغه. نو زه خو وایم چې دواړه طریقې دي، یو طرف ته خو اشرف غني دنیا ته هم دا شول غواړي چې موږ یو امن هم یو پروګرام وسته. دغسې طالبان ګوري هغه چې کوم جکارتا شي انډونیشیا لګیا ده هغوی په دا دغه میاشتې اخر شېبه د علما چې کوم مذهبي سکالران دي هغوی یو میټینګ کوي طالبانو، هغوی ته هم ویلي دي چې موږ نه درځو او نورې هم ورنه منې کړي دي چې نه دي ورځي. نو طالبان که فرض که خبرې اوس ونه کړې او طالبانو ته دا هم اندازه شته چې امریکا اوس نه ځي او ټول طاقت چې کوم دا صدر ټرمپ ویلي چې موږ به استعمالوو نو طالبان به نور هم کمزوري سي او یو ښه موقع خلکو نظر شي به دوی بد په دایره سي چې خلک وایي ګور تاسو ته موقع وای خبرو صدر اشرف غني تاسو ته ډېر هغه درکړل کنسشن سي ورته وای او تاسو هغه نه به وجود وانه خیستل، مطلب دا ده چې تاسو خو دا جنگ کوي او تاسو امن شي مخلص نه. نو طالبان زویم چې ډېر په مشکل پوزیشن شي دي، دوی دا جواب نه دا ویلای او جنرال نیکلسن خبرونه دا معلومیږي چې دوی بخپل فوجي او زمینی او هوایی عملیات تیزوي او مجبوري به چې دوی یا ختم کی یا خبرو تراولي.
تاسو خلیره مننه.
ډیره مننه.
زه چی وخزایم
زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دي. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري. خو واخ ساوې د ډیوا د ځنګړي اونې ځ خبرونه ل واشنگټن تر خیبره او د نن ورځې لپاره چې ستاسو کم موضوعات ستاسو لپاره راوړل سوي دي. په هغو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مبارزه، د منظور پښتین و کراچۍ ته د تګ اعلان، او ورسره د پاکستان د سینټ د مشر او مرستیال مشر ټاکنې دي چې ورباندې څېړنه هم سوې ده. کوربه دی رحمان بونری.
مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بنرایم. پاکستان کې د سینټ په تازه انتخاباتو کې د اسمبلیو د غړو د خپلو ګوندونو سره د ټګۍ د تورونو وروستو اوس ځینې څېړنکاران دا هم قیاس کوي چې فوز د سینټ د مشر د جوړولو لپاره د دوه رقیبانو ګوندونو پی ټی آی او پیپلز ګوند ترمنځ اتحاد جوړ کړو، چې مطلب یې په ظاهره د فوز په ضد ولاړ نواز شریف ته نقصان رسول وو. په دې موضوع د خبرو لپاره ما سره دا وخت د سکایپ د لارې څېړنکار ډاکټر تقی ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب تاسو سلیم شوی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اردوونکو زبر ډاکټر تقی صاحب سره خبرې کوم، خو په اخره کې به زمونږ میلمه وي د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتون صاحب، دغه سره مې مرکه کړې، دغه به درته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب، هرچند که پیپلز ګوند او پی ټی آی سیاسي رقیبان ګوندونه دي، خو د سینټ په انتخاباتو کې د دواړو اتحاد یو سیاسي عمل و، خو په دغه عمل ستاسو په ګډون ځینې څېړنکاران تنقید کوي. د یو سیاسي اتحاد په ظهور ستاسو په رنګه جمهوریت پلو څېړنکاران ولې وس پیغورونه کوي او په تنقید کوي؟
سیاسي اتحاد کې خو اس مسله نشته. پیپل پارټي او عوامي نېشنل ګوند یو وخت رقیبانو، یو وخت کې اتحادي کړو، حکومت یو ځای کړی دی. داسې نو دا په سیاست کې دا مرحله راځي دي کې د اعتراض هم نه دی، خو چې کومه طریقه باندې د بلوچستان صوبایي اسمبلی اړنګ کړه، بیا هلته چې کوم طریقه باندې د آزاد سینیټرانو انتخاب وشو او یو پټ طریقه باندې د سینیټرز د غي وفاداریان په پای اخیستی شوې دي، چې انګریزي کې ورته هارس ټریډینګ وایي. دا چې هارس ټریډینګ ته لار خلاص کا، اعتراض په دغه باندې دي. او سینیټ یو داسې ایوان دی چې دغه خپل یو وقار دی، یو سولمنیټی ده، نو هغه باندې یو داسې تور ولګو په داسې وخت کې چې پاکستان کې جمهوریت باندې دا نور مسلې هم دي. نو دا یو اکسټرا یو مسله ور باندې شوه. اتحاد او بل خبره دا ده چې اتحاد د غیر فطري دی، بل پرونه پورې یو بل ته پیغورونه کول، کنځلې کول، اوس رلل او سینټ کې اشتراک وکړو. بهرحال سیاست دی، دا مرحله پکې راځي. باید چې میاں صاحب نواز شریف د دې پیشبینی کړې وه، پیشبندي یې کړې وه، دا غیوم یو ناکام تیار دی.
نو تاسو څه فکر کوئ چې دا اتحاد چې دی دا پټ لاسونو به پی ټی آی او پیپلز ګوند راځي کړي وي، او دا پټ لاسونه غنی پوز دی؟
جی بالکل، دې کې شک نشته چې دا بغیر د فوج نه دا کار نشو کېدی. د پیپل پارټي انډیا دغه د چې فوج به خوشاله نو واپس به حکومت درته ملاویږي. پیپل پارټي خو پنجاب نه یو قسم صفایا شوې ده، هلته خو کې چې الیکشن کوي نو ضمانتونه ضبط کیږي.
ها جی.
نو هغه پنجاب کې خپل سیاست وړاندې کول غواړي، او فوج هم دغه اندازو شو چې تاریخ انصاف په خپل توګه باندې نواز شریف نشي غورځول. نو دا یو پلان بي دی چې هغه عملی کوي.
یو منصوبه لاندې دا سې وکړل اسټابلیشمنت یا کم ته چې پاکستان کې عمومي فوز ویل کېږي لپاره، څنګه د سینټ چیرمن چې دی هغه د جمهوریت په ضد لی شي. هلته خو هر کار په سینټ کې چې دی هغه د رایو او روټونو په ذریعه کېږي، نو هغه به د صادق سنجرانی نه څنګه کار اخلي؟ هلته
یو خو ارزداري چې دا خو یو سمبولیک یو علامتي شکست د نواز شریف لپاره. فوج داسې یو هوا جوړوي چې هغه کې خلکو ته دا باور ورکړي چې نواز شریف نامقبول دی، هغه سیاست نشي کولای، ناکامیابه شو. د دې لپاره سر کې خدا ده چې علامتي شکست دی، دا یو لوی شی دی. بیا دا چې د سینټ یو خپل رول دی، سینټ هغه اداره ده د پاکستان د دواړو ایوانو کې لوړ ایوان سینټ دی، او مستقله اداره ده. لکه قومي اسمبلی خو تحلیل شي، خو سینټ پرمننت دی. نو هغه یو خپل کردار دی چې د صوبایي چې کوم پارټیسیپیشن دی هغه په برابرۍ په سطح باندې دی سینټ کې، او دا د فیډریشن یو علامت دی. او بیا اوس چې موجوده وخت کې کم د پاکستان عین دی، هغه کې چې کم ترامیم دی، هغه یو ایوان کې شروع کېدی شي او بل ایوان کې به منظوري، او بیا به صدر ته ځي او صدر بیا منظوري ورکړي. نو سینټ په عین سازي کې، عین په ترمیم کې یو لوی کردار لري، او بیا د سینټ چیرمن دغه کردار دی چې به هغه الته رائے شماري یا طریقه دا کمیټیز جوړول، الته د ډیسکشن او ډیبیټ او د باس ایجنډا سیټ کول، لکه میا صاحب رضا ربانی په وخت کې مونږ وکړه چې هغه یو فعال سینټ چیرمن او که اختلافات مونږ سره ورسره کوو هغه په خپل ځی باندې دي خو یو فعالیت خولیو نو دغه سي د سینټ چیرمن که فعال وي نو هغه یو پروګرسیو ایجنډا سټ کولی شي او غیر فعال کس وي نو هغه سینټ بالکل د سي یو مرده غونته کې ایوان به ورنه جوړ کی
لکه یو ګډه غیب وي ډیره مننه تاسو محترم ډاکټر تکی صاحب چې موږ ته مهر کړو
هرکله
جی مننه اوس وخت شوه دی د ټولنیز رسنیو زمو همکار عدنان رشید به مخبروي چې د سنټ په انتخاباتو کې د غیر متوقع اتحادونو په سر په سوشل میډیا سره باندې جی عدنان رشید صاحب
بنیری صاحب اکثره سیاسي پوهان تور لګوي چې پاکستانی استیبلشمنت په دغه هیواد کې جمهوریت نه غواړي او هر وخت د جمهوریت پلوه خلکو لارو کې خندان اچوي د سنټ الیکشن وروسته د غتورونه په سوشل میډیا کې هم راپورته شوی او ښه تود بحث پې روان دی اپشام صاحب په ټویټر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د خولې لیکي د جمهوری او غیر جمهوری طاقتونو ترمنځ اخري جنگ شروع شوی او اولنۍ ناسته مونږه بیللې ده وتلې خبريال محمد ضیاءالدین په ټویټر لیکي مونږ تل د استعماري قوتونو غوندې د نورو په لاس په بلوچستان کې حکومت کړی اوس هلته 1500 ووټونو والا وزیر اعلی دی او صرف وو ووټونو باندې مونږ دغه صوبې ته د سینټ مشري هم ورکړه عرفان یوسفزئی په فیسبوک پاکستانی استیبلشمنت ته اشاره کوي او لیکي نامعلومه خلکو د سینټ الیکشن وګټلو د تحریک انصاف مشر عمران خان پخوانی خزه او مدني فعاله ریحام خان په ټویټر لیکي خا خبره دا ده چې ټولو سیاسي ګوندونو او په دغه نظام کې برخه اغستونکو اصل مخ ښکاره شو او راتلونکي انتخاباتو کې به ووټران په دې ښه پوهیږي چې دوی چاله ووټ ورکوي نن ورځ لپاره هم دومره خو زمونږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر را سره په سوشل میډیا شریک کړي زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA Diva
ډیره مهرباني عدنان رشید صاحب اوس خبره کوو د پښتنو د خپل حقونو لپاره د شروع کړی شي بي غورځنګ د کړکېچ ځپلې صوبې د بلوچستان د سفر څخه پستنېدلو ما د غورځنګ د مشر هغلی منظور پښتون څخه تپوس کړو چې دغه سفر یې د توقعاتو مطابق وکنه
او بالکل ډېر کامیاب جلسه وي زمونږ د خواهش وو چې د سویلی پښتونخوا چې کوم پښتون ولسته هغه ته زمونږ غږ ورسیږي هغه سره زمونږ ناستای وشي هغه مسائل هم مونږ ورواو او چې کوم د منځنۍ پښتونخوا او جنوبي پښتو سوري د خیبر پښتونخوا مسائل دی هغه دوی ته ورواو نو هغه ټول تقریبا وشول چې کوم کار مونږ کولو هغه چې مونږ سلفي ست د کامیاب شول او دوی ته مونږ خپل مسائل وشول د دوی مسائل مونږ واروېدل او بیا مو په هغه باندې خبرې وشولې هلته په هر شار کې کوم شارونو ته مونږ تللي هلته مو د پښتون ژغورنه غورځنګ څه کمیټیانې جوړې دي تر اوسه پرې مکمل نه دي خو نور کسان به هم وردن نه کوو نو د تنظیم په حق باندې هم کار وشو او د ولس سره هم زمونږ خبرې وشولې او هغه د خبرې دغه مطالبات تایید هم وکړو او ډېر په درانه توګه باندې د ملاتړ اعلان وکړو او د سویلی پښتونخوا خلکو دا وینا وا چې مونږ به په اول صف شو د دغه غزن
دا غلی پښتون نه مبل تپوس دا کړي وو چې تاسو د چک پوسټو د ختمولو غوښتنه ولې کوي دا خو ریاست او د ریاستي دارو تر مخه د اولس د تحفظ لپاره جوړ کړل شوی دی
مونږ وایو هو چې د خبره سره مشکوک را کده تحفظ کی سی وی چې د چا د وجه د ای پی ایس بچو ته تحفظ نشو ملاو غیر محفوظ او هغه په جی ایچ کیو کې ناشتي چې کوم خلک التا په نورو علاقو کې شر پلو او هغه په کینټونو کې ناشتي نو دا کوم جام مجلس ته چې په ځنې ځاین کې دوی چیک پوسټ جوړ کی بیا چیک پوسټ مونږ زکه داس ویری چې په چیک پوسټونو باندې د پښتون چې کوم قانونه دي خلک دي دغه ذلیلول کیږي حالتا دوی او خامخا هر سړی نشنختی کارت ګوري به نشنختی کارت وګوري د کوم ځای نه راغلي چرته رواني کورته سما کورته سشي تر دي داس قسم سوالونه کیږي پچ کوس باندې چې هغه د یو عام پښتون چې کوم خوداری د حکومت د ځان عزت دی هغه مجروح کیږي د دغه په بنیاد باندې موږ دا خبره وکړه چې دا چې کوم چیک پوسټونه دي دا د لوکل انتظامیا لویس ته ور حواله شي. دا خبره موږ کړې
د هغلي پختون څخه زما بل تپوس دا و چې تاسو په خپل وسایلو د خپل حق غوښتنه کوئ، نو دا کوم مسایل دي او چا ور باندې قبضه کړی؟
دا مونږ خو کچرته ګورو، دلته زیاتره مونږ اوس د وزیرستان نه راغلي یو، ورو ورو زمونږ تجربه کیږي. دا داسې شوي وي چې اول چې کوم زمونږ سوچ پیدا شو، شمالي وزیرستان د کجوري چیک پوسټ نه واخله تر میرانشاه پورې، چې دا د مدنیاتو ډکه علاقه ده، دلته کاپر چې کوم پراته دي، $35 بلین صرف د هغې خام مال چې قیمت دی، نو هغه باندې د پاکستان فوج ډایرکټ د چاینا کمپنی راوستلې، خلکو ته ریالټی نه ورکوي. دغسې چې کومې باندې رازمک او نورې علاقې دي، هغې غرونو باندې او نور چې کوم دلته د مسودو علاقې غرونه دي په کوم چې مدنیات وي، هغه باندې دوی قبضه کړې ده. اوس یې د یوه علاقه خو ورکړه لاس ډایرکټ چاینا ته، او د نورې لا نه دي ورکړې. داسې د نورې پښتونخوا چې کوم مدنیات دي یا د دوی کوم وسایل دي، هغې اول خو ریالټی نه ملوي چې کوم وسایل د خلکو په خپل لاس شي دي. لکه ته وګوره د سویلي وزیرستان زنغوزي چې موږ ورته وایو چلغوزه، دغسې د جنوبي پښتونخوا خلکو چې کوم باغونه دي، کوم د دوی میوې دي، د هغې اډې، د هغوی چې کوم یو منډی وي، هغه د دوی په خاوره نه جوړېږي. هغه ته خامخا داسې ماحول پیدا شوی دی چې دوی به خپل هر شی لاهور ته وړي، او هر شی ټیکسونه او ګټې به په لاهور شي پکشي. یو خو مدنیات دي، بل د دوی وسایل دي. یو مدنیات دوی ته ریالټی نه ورکړېږي، او وسایل دوی ته د دوی په خاوره باندې داسې ماحول پیدا کیږي چې هغه دوی هلته کار نشي دنیا.
دا غلی پختون څخه مو یو بل تپوس دا هم کړی دی چې تاسو دا تور څنګه لګوي چې د پښتنو د مړو په سر پیسې حاصل کیږي؟
د پسلګون باندې زمونږ سره اوس هم ثبوت یشي دي، گوایان ناستی چې دوی په کراچۍ شي، دا د سند پولیس چې کوم رینجر وو، او دلته سپیشل چې کوم ایم آی وو، دغه به کسان یو وړل، او بیا به په دوی باندې پیسې اخستې چې چا به د ژوند پیسې نکړي ور، هغه بیا مړ کو، او په هغې مړی باندې بیا پیسې اخستې. په ډیرو مړیو باندې ۲.۵ لاکھ روپۍ پرې دوی هلته پیسې اخیستې دي. زمونږ اوس هم هغه ځوانان چې پښتون ژغورنه غورځنګ کور کمیټې کښې دي، هغه ټول داسې خلک دي چې خپل ځان ته کاروبار یا سکول یونیورسټي وال دي، نو هغه کښې یو قسم داسې نشته ده چې دوی هلته پیسې نه وي ځنه اخیستې. څوک څلور ځلې هم وړي دي، پشاور جلسه به وشي، سوات به وشي، بیا به وزیرستان جلسه کیږي، بیا د اسلام آباد چې کوم مونږ نوې پر لته پیغې نه اول به په کراچۍ شي جلسه کیږي د ټولو پښتنو، او انشاءالله ډېره لویه جلسه به وي. او په هغې جلسه کښې کیدای شي مونږ د پښتون کام نه، د پښتون کام چې کوم سرکاري خلک دي، د دېږې نه څه مطالبات هم وشي.
او د هغلي پښتون څخه مې آخري تپوس دا کړی وو چې د حکومت څخه ستاسو د لیکلي لوز نامې مطابق یو میاشت پوره شوله، خو لا یوه غوښتنه مو هم نه ده منل شوې، نو اوس به څه کوئ؟
بالکل، چې کوم مونږ ورته وخت ښودلی وو هغه وخت ختم شوی دی. دوی نه روانبر ونیولو، نه یې د عدالت نه لرې مرګونو دپاره عدالتي کمیټي جوړه کړله، نه یې لاپت افراد چې کوم په زرګونو وو نه یې عدالت ته والا کړل، نه یې راخلاص کړل. صرف ۲.۵ کسان راخلاص شوي دي، کورونو ته راغلي دي، نور لا نه دي راغلي. او ورسره چې کوم د کرفي خبره کړې وه، دا شمالي وزیرستان په بره علاقو کښې اوس هم د هفتې او اعتبار پر ورځ خامخا کرفي وي، دغه خبرې لا شته دي. ماینز خبره دا ده چې په سویلي وزیرستان کې په ماینز باندې کار روان دی، خو په نارت وزیرستان او په نورو ایجنسیو کې هغه شان کار نه دی روان. نو زمونږ چې کوم مطالبات وي هغه بالکل نامکمله دي، هغه باندې 40% کار هم نه دی شوی، او مونږ به خپل پرمختګ کوو. دا پېښور جلسه، د نورو هر کلي او هر ښار چې کومه جلسه ده، دا د یو نوي پرلت تیاری دي.
او سره سره ملګری کېږي زموږ خبریال بارکوال میاخیل صاحب. بارکوال میاخیل صاحب سلیم وشید، تاسو ته مو اولنۍ پوښتنه دا ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دی، هغه د بلوچستان د سفر څخه په ستنېدو د هغو خلاف په دغه صوبه کې مقدمې جوړې شوې دي، څرنګه مقدمې دي؟ دا
د ژوب او کلاسفلا پولیس ثانو کې مقدمه درس شوی دی او په دغه مقدمو کې ویل شوی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې د مارچ په 9 او 10 باندې په ژوب او کلاسفلا کې کمی جلسې شوی وای چې په دغه جلسو کې چې کمی وینا شوی ویناوي شوی هغه د پاکستان د پوز او د استخباراتي ادارو خلاف خبرې شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې دلته چې کوم ویناوالو ویناوي کړی دی په دغه ویناوي کې خلک د پاکستان د ادارو په ضد راپارول شوی دی او دا ویل شوی دی چې د پاکستان پوز دلته له خپل خلکو سره ظلم کوي وای چې دا د پاکستان خلک د خپل ادارو په خلاف کرکه تر راپاروي
د خلکو در لپارهولو هڅه کړې ده دا مقدمه پیوړې شوې دي د غورزنګ لخوا د مشرانو لخوا کوم خبرګون ول شوې ده
تر اوسه پورې چې کوم خبرګون مخې ته راغلی دی د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشرانو لخوا هم راغلی دی او په دې مقدمه کې د غورزنګ ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دوه مشران هم تورن شوي دي رضا احمد رضا او نواب ایاز خان جوګیزی رضا احمد رضا هم ویلي دي چې په دغو جلسو کې خو پښتنو په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف خبرې کړې دي او دا ویلي دي چې د دوی له سیمو چې کوم خلک ورک شوي دي یا په غیر عدالتي توګه وژل کیږي د دغه مخنیوي دی وسی او وای چې دا د پاکستان د داین په چوکاټ کې خبرې شوې ده همدارنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن داوړ هم رسنوي ته ویلي دي چې دا د دوی چې کوم احتجاج روان دی دا د احتجاج د درولو یو ناکام هڅه ده چې وای دوی به خپل هڅو ته دوام ورکړي او دوی د پاکستان د ریاست لخوا له دغه سي هڅو نه ویریږي کده دوی خلاف مقدمه درج کوي او نور هڅه کوي دوی خپل احتجاج جنو ته دوام ورکړي
ډیره مهرباني بارکوال پخیر سر
مننه
ډیره مهرباني په پاکستان کې د منځ زنده دي چې شاه خلاف د غداري مقدمه جوړيږي خو په سند کې او بلوچستان صوبه کې اکثره داسې نارې پورته شوې دي لکه مثال په توګه په سند کې چې کله بنظیر بټو وجل شو نارې پورته شوی و چې پاکستان نه کپه یعنی پاکستان د وجود ونه وساتل شي بیا زرداری داغه مشر مجبورن ول چې پاکستان کپه خو هل تک داسې کوم مقدمه نه جوړ شوی او نه په پنجاب کې د کوم لیډر خلاف داسې مقدمه جوړ شوې ده البته د پښتون غورځنګ د مشرانو خلاف پاکستان کې په لومړي ځل د غداري یا د تهمت بهتان مقدمه چې دغه جوړ شوې ګران لیدونکو هم دا ودنو زې پروګرام واشنگټن ټو خیبر زموږ پرونی په ویب پاڼه voadivanews.com باندې هم کتلی شئ زره پروګرام قربا رحمان بندر او استادونه اجازه غواړم خپل خیال ساتئ
د وسف امریکا دیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو په فیسبوک باندې موږ په ژوندۍ بڑان لیدلې سي facebook.com/voadiva په ټوئیټر باندې هم موږ سره لسی twitter.com/voadiva او اوس هم خبرونه ته ادامه ورکو او یو بل مهم رپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پټول امریکا کې نن د مکتبونو یا د شونځیو په زره هاو ماشومانو د ولس منټو لپاره خپل د زده کړو چارې پریښوي او دوی له خپل سکولونو څخه راوتلی وو د احتجاج په توګه چې د توپکونو لالاري چې کم وژنې کیږي د هغه په ځل احتجاج وکي د هغه ورسره چې د فلوریدا ایالت په پارکلند سیمه کې په یو سکول کې دننه ولس ماشومان د یو وسلوال لخوا ووژل شو زموږ همکارا منزه شهید دلته په ورجینیا کې ټی سی ویلیام های سکول ته ورغلی و او دغه احتجاج په خپل سترګو لیدلې او ستاسو لپاره هم په ژوندۍ بڼه یو ریپورت تیار کړی او ردو ولیدو ته ستاسو پام راګرځو
موږ دلته ورجینیا ایالت کې یو دلته یو سکول دی ټی سی ویلیام های سکول دلته ولاړ یو دلته یو احتجاج روان دی دا هغه احتجاج دی چې تیره میاشت یعنی د فبروري په میاشت کې په فلوریدا ایالت کې په یو های سکول یا په یو ښوونځي کې یو زده کوونکی ولس تنه ووژله او په ډزو باندې ووژله او دا د هغه پر زیاد احتجاج کوي خو دې کې خون کې دي زده خون کې دي چې د خپل سنفونو څخه د کلاسونو څخه راوت دي او دا احتجاج په د ولس د کول لپاره ای د ولس کسان چې فلوریدا کې وژل شوی و او په امریکا کې داراز پیښې نورې هم شوې دي چې په ښوونځیو کې دننه خلک راوت دي د وسلو سره او زده خون کې وژل دي تیر ورځ په واشنگتن ډي سي کې د کیپټل هیل و مخې ته هم په لوی پارک کې وزرا بوټونه جوړي بوټونه راوستل شوي و او هغه په دې پارک کې ایښي و او هلته هم دغه بوټونه خالي و یعنی په دې مطلب چې په امریکا کې په داسې شان پیښو کې وزرا ماشومان څخه هم زیات ماشومان وژل شوي دي او په همدې هکله باندې دوی نن په دغه یاد کې احتجاجونه کوي خلک نارې وهي او دا مهال د امریکا په کانګرس کې هم د وسلو په باندې باندې
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
درمنو اولیدونکو اولیدونکو د محل زو یو بل بهرنی راپور ولوري ته تاسو به هم کېدای شي چې د ساينس پوه سټیفن هاکینګ نوم اوریدلې وو او سټیفن هاکینګ چې د برتانیې سره تعلق درلودو د نړۍ یو وتلې ساينس پوه وو او هغه نن په شپږ بیا کل عمر کې له دې دنیا څخه سترګې پټې کړلې. نور تفصیل تاسو ته محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د برتانیې سره تعلق لرونکي د نړۍ وتلې ساينسدان سټیفن هاکینګ د سلور اویا کالو په عمر کې د برپېخې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دغه د مړینې اعلان دغه کورنۍ کړی او ویلي دي چې هاکینګ د شروع په سهار د برتانیې په کیمبرج ښار کې د خپل کور دننه سا ورکړې ده. ښاغلی هاکینګ د نظریاتي طبیعتو تر ټولو ستر ساينس پوه منل کېده او هغه د کائناتو د رموز او اسرار او وختونو په حق له مفکورې په ټوله نړۍ کې زیات شهرت موندلې وو. هغه اله یو شکلن وو چې یو مزره ناروغي موټر نیورون باندې اخته شو. دغه ناروغي هغه په ټول وجود مړ کړ او یوازې د هغه ذهن او سترګو کار کاوه، حتی هغه خبرې هم نشو کولی. په شروع کې ډاکټرانو ویل چې هاکینګ به په مشکله تر شپږو میاشتو پورې جمدې پاتې شي، خو د هغه عصبي طاقت دومره سیوا وو چې نه یوازې په خپل ویلچیر تر یوې اوږدې مودې پورې ژوند وکړو، بلکې د مازورتیا په دغه حالت کې د کائناتو د رازونو معلومولو لپاره ډېر عملی نظریات هم مخې ته راوړل. هغه ته نړیوال شهرت په کال 1988 کې د هغه کتاب ا بریف هیستوري آف ټایم یا د وخت لنډ تاریخ وربخلې وو. دغه کتاب که هر څه د خپل موادو په حواله ډېر پیچلی او ګران وو، خو بیا هم د نړۍ ډېرو ولسونو کتلې او خپلې خوښې پکې خودلې وي. سټیفن هاکینګ ستا دغه کتاب د البرټ آینسټاین نورستو د نظریاتي طبیعتو په نړۍ کې تر ټولو لوی نوم ورکړی او د 1 کروڑ نه زیات جلدونه چاپ شو او خرڅ شوی. کیمبرج یونیورسټي پروفیسر هاکینګ ستا دغه په مشهوره مقاله پرله پسې د سیوا کېدونکو کائناتو ځانګړتیاوې باندې کال 1986 کې د پی ایچ ډی ډیګري هم ورکړې وه. په خپل دغه مقاله کې سټیفن هاکینګز د کائناتو د پیل او بیا پر لپسې داغې د غزیدو او د خورېدو په حق له خپل نظریه وړاندې کړې وه. په دغه اوږده ناروغۍ کې به هغه په یو سیکل باندې ناستو او پر لپسې به کتابونه او څېړنیزې مقالې لیکلې. د دې تر څنګ به یې لیکچرونه هم ورکول. سټیفن هاکینګز خبرې نه شوې کولی ځکه نو هغه خپل لیکچرونه به په ځانګړي ډول تیار کړي شوي او سافټویر یا ماشین د لارې به ورکول او دغه به د خبرو ذریعه هم وه. دغه د مړینې اعلان دغه کورنۍ کړی او ویلي دي چې هاکینګز د شروع په سهار د برتانیې په کیمبرج ښار کې د خپل کور دننه سا ورکړې ده.
زه چې یو خزیم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنګزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. دا خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانه زهرا شاده زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبي شیرین یم.
دا د وایس اف امریکا ډیوا دا ګلاو کتر منوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې د ټاکنو کمیشن د سینټ د مشر او مرستیال مشر د ټاکنو په محل د دغه تورونو پلټنې پیل کړې دي چې ځینې سناتورانو خپل ووټونه خرڅ کړي دي او ځینو بیا اخیستې دي. د پلټنو د کمیسیون مشر په خپله د ټاکنو د کمیسیون مشر هم دی سردار رضا او هغه وایي چې د ولس منتخب استازي باید د دارنګ کارونو څخه ډډه وکړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې بله او روانه به د مارچ په څلورمه نیټه وي. تفصیل راکوي اسلام آباد څخه زموږ خبریال په دې رپورټ کې.
نن د کمیشن مشر سردار رضا په مشرۍ کې شوې اوریدنې ته د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په شمول د اته سیاسي ګوندونو لیډران یا استازي حاضر شوي وو. د جسټس سردار رضا وینا و چې اوټ اغستل یا خرڅول یو جرم دی او دا چې کوم سیاسي ګوندونو سره په دې اړه څه شواهد وینو باید هغه د انتخابي کمیشن ته ورکړي شي. د کمیشن مشر ویلي چې د بده مرغه د ولس منتخب نمائندگان په خپل د اوټونو په کاروبار کې ککړ دي او دا چې د اوټ اغستونکو خرسون کی دوانه د پارلیمان غړی دی. په دې موقع د اطلاعات او مرستیال مرکزی وزیر مریم اورنگزیب پس پارختنه د انتخابی کمیشن مشر په دې اړه د سیویلین او فوزی استخباراتي ادارو کومک اغستو باندې هم رضامندی ښکارا کړی او دا ورېدنې رستو میډیا سره خبرو کې مریم اورنگزیب یو ځل بیا په خپل سیاسي مخالفینو باندې د سنټ پټاکونو کې د پیسو د کارولو تورونه تکرار کړی.
بادشاہ جو ہارس ٹریڈنگ کے ہیں عمران صاحب اور زرداری صاحب جنہوں نے پاکستان کے سینٹ کے الیکشن کے ساتھ جو تماشا کیا ہے وہ پاکستان کی پوری قوم نے دیکھا ہے. ایک امپائر کی انگلی کے اوپر دھمال ڈالنے والی پارٹی اور دوسری اینٹ سے اینٹ لگانے والی پارٹی جو ہے اس سے بھی جواب طلبی ہونی چاہیے.
دا تور لگوی چې د پاکستان په چارو کې د امپایر یا د فوز د کردار ملاتړی تحریک انصاف او پیپلز پارټي د غدوانو ګوندونو دا ځلې د سنټ د ټاکنو نه تماشا جوړه کړې ده او د مریم اورنگزیب په وینا دواړو ګوندونو چې په کم ډول د پارلماني غړو وفاداری بدلې کړې دا غي په لټنې د ضرورت کړې شي. هم تیر ورځ د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیا د هیواد طاقتور قوتونو ته په اشاره کې د سنټ په انتخاباتو کې د لاسوخنې تورونه تکرار کړیو او نواز شریف ویلو چې اولس خپویږي چې د یو بل سخت مخالف پیپلز پارټي او تحریک انصاف د چا په وینا راوځي شوې دي او نواز شریف د غدوانو جماعتونو باندې د ګډاګي کردار لوبولو تورونه لګولي. خنن په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو په محل د پیپلز ګوند مرکزی لیډر او ملي سملې کې د مخالف ډلو مشر خورشید شاه د نواز شریف دغه تورونه رد کړې دي. خورشید شاه ویلي چې نواز شریف ته تسلیم کړی چې دوی تر سنټ په انتخاباتو کې په جمهوریت طریقې سره ماتې شوې دي. ښکار دی وی چې روانه میاشت په درېمه نیټه د سېنات لپاره شوی انتخاباتو کې پیپلز ګوند ته خیبر پښتونخوا او سند ایالتونو کې د خپل غړو د شمیرې نه زیات اوټونه ترلاسه شوي دي. او هم دغه شان تحریک انصاف ګوند ته پنجاب اسمبلی کې د اقلیتي حیثیت باوجود په ناممکنه ډول یو څوکۍ ترلاسه شوې ده. پاکستان کې د سېنات په ټاکنو کې د اوټونو د اغېستلو یا د خرڅولو معاملې سره په لومړي ځل نه دروچته شوي. خو دا ځلې د هیواد انتخابي کمیشن په لومړي ځل د دې د نوټس اغېستو ترڅنګ د دې د پلټنو پریکړه هم کړې ده. او کمیشن کې به د دغه کیس بیا اورېدنه د راتلونکي میاشتې په څلورمه نیټه کیږي.
د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو د دیوا خبرونه ګوري. قدرمن اوریدونکو، په ماردان کې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو احتجاج کړی دی او د پوهنتون څخه د غوښتنه کړې ده چې فیسونه دې کم کړي. هغوی د پښتو څانګې زده کوونکو ویلي دي چې دوی فیسونه ډېر زیات دي او دا دې بیرته راټیټ کړی شي. نور تفصیلات یې تاسو ته د ماردان څخه ریاض حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په عبدالولي خان پوهنتون کې د پیسونو د زیاتوالي په ضد احتجاجونه شوي دي. مظاهرچیانو کتبی او بینرونه اوچت کړي وو او ورباندې د خپلو حقونو نارې درجوي. دوی د عبدالولي خان پوهنتون دننه په مین کیمپس کې د وایس چانسلر د دفتر په وړاندې احتجاجونه وکړل او د خپلو غوښتنو په حق کې نارې وهلې. دا احتجاجونه په داسې وخت کې د پښتو څانګې لخوا را جوړ کړی شوی دي چې پوهنتون په ورستو کې هغه نوټیفیکیشن واپس اخیستی دی په کوم کې چې طالب علمانو ته د پوهنتون دننه د سیمستر په سر پیس نیم په نیمه راکم کړی شوی و. په دې فیصله کې د پښتو، اسلامیاتو او فاین آرټس څانګې شاملې وې. دا فیصله د تیر وایس چانسلر په وخت کې شوی وه، خو د نوي وایس چانسلر ډاکټر خورشید احمد د راتګ نه وروستو دغه نوټیفیکیشن واپس اخیستی شوی دی. په نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دي چې ټول مضمونونه یو برابر دي او پوره پوره پیسونه به داخلولی شي. د پښتو څانګې طالب علمان وایي هغوی نشي کولی چې دغه زیات پیسونه جمع کړي او دا فیصله دې واپس واخستی شي.
زه د پښتو ډیپارټمنټ سره تعلق ساتم. زموږ غوښتنه ده چې موږ چې کله دلته راتلو موږ ایډمیشن کوو. د دې یو ایډورټایزمنټ شو چې پنځه کاله پورې به د پښتو چې رقم پیس دی دا به چې کم دی دا به اوس چې کم دی نیوی بي سي راغی او هغه دا موږ چې کم دی واپس سیوا کو. نو موږ سره خو دوه اوس نه پیسې شته او نه دي کې ډیر غریبانان خلک راغلي دي چې کم پښتو زده کوي. نو دا زیاتې ډیر زیاته موږ اوس دا غواړو دا دیم ته واپس هغه شانتی کی
دا ټول غریبانو غریب ورنه سره تعلق ساتي او مونږ ته دی دا نوټیفیکیشن کې په خبرونو کې مراغلی چې عبدالولي خان کې نوې څنګه د پښتو څنګه کولاویږي او هغه په سیده 2000 روپے دی. مونږ په خپل باندې پدی وځ راغلی دلته کې چې لګه پیس نیم دی 2000 روپے ځکه چې مونږ 5000 شپږی روپے نشو جمع کولی. دا مونږ ته یو اپورتونټی و یو افارو دغه افار باندې مونږ راغلی دلته کې دی چې نه ما د فزکس او پښتو دا ما ته یو شان دی پیس په یو شان جمع کوي. فزکس کوستا مورنه چې بوی ته مورنه فزکس وکړه ته مورنه کې مستری و نه مونږ ټیک ته مونږ منو او چې مونږ
په خیبر پختونخوا کې د نورو پوهنتونونو په نسبت په عبدالولي خان پوهنتون کې پیسونه زیات دي. په پیښور کې 10000، په سوات کې 2000 او په عبدالولي خان پوهنتون کې د یو سیمستر 6000 روپۍ داخله مخې ته راځي. طالب علمانو وویل که د هغوی غوښتنې پوره نه کړی شوي نو هغوی به په ګارډن کیمپس کې د نوي وی سي د دفتر په وړاندې پرلتونه وغځوي. یاد دي وي دا وخت عبدالولي خان پوهنتون سخت مالي مشکلاتو سره مخ دی او نشي کولی چې د نوکرانو تنخواګانې هم ادا کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ڈیوا ریډیو باور کوي.
ڈیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈیوا زیده،
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ قدرمنو لیدونکو د دیوا خبری خبرونه هم په څو شپو کې پای ته رسی او د دې خبرونه وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه او ریز مونږ د همکار بیروز خان صاحب سره او نن به هم موضوع د پښتنو په تړاو وي چې هغه پښتانه چې بې درکه شوي دي تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې راشئ ګډون ولرئ او د هغو خپلوانو یا قریبانو چې تاسو ګومان کوئ چې لا درکه دي یا بې درکه شوي دي د هغوی نمونه ورکوي د هغوی ډیټیلز ورکوي او دوی به خامخا په خپرونه کې هم ځان سره نوټوي او په خپرونه کې به ځینې چارواکي هم میلمانه وي. نو تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون د لارې خپل نظر هم شریکوي او راشئ که څه معلومات لري هغه هم کولی شئ چې شریکوي. زه د دې خپرونې قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
او د دې تر څنګ تخنیکي اړخ ته زموږ همکار وو د دې خپرونې پروډوسر کلیم افضل. تاسو نه هم ډیره مننه کوو د انجینرانو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو او تاسو هم په لوی الله سپارو سرلوړه او آباد اوسئ.